امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا شناین نن د پنځ شنبه ورځ د سمبولې د میاشتې ډیر شمه د سپتمبر د میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا هغه شنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی د مهمو خبرونو سرټکو اوریدو ته ساس پام راګرځو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل. روسیه په سوریا کې امریکایي او هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداري ورکړې دي او ایران وایي فاطمی موافقې د سر مذاکرات نشي کېدای.
د افغانستان د سولې عالی شورا په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه سولې ته زمينه برابر ده. د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې پرون د نړۍ ګڼو تجارتي شرکتونو او سیاسي رهبرانو جرګه وکړه. دا چې په جرګه کې څه وویل شو وروسته به په رپورټ کې روښانه شي. قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس درته اشوق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره څو شپې وړاندې وکتل. دواړو جمهور رئیسانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال او حوصله وستایله. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د هغه ورځې را په دې خوا چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړې ده، په افغانستان کې مبهم حالت له منځه تللی.
وی ډو ناٹ آسک فور ا بلانک چیک، وی آر ډیټرمنډ ټو ډو واٹ از اورز، فایټ کرپشن.
مونږ ستاسو سپین چک نه غواړو، بلکې خپل مسؤلیت به ادا کوو. د اداري فساد سره به جدي مبارزه کوو. د ښې نتیجې لپاره پوره حساب کتاب ته حاضر یو او دا به یقیني کوو چې امکانات به نه ضایع کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې اضافي امریکایي اسکر چې افغانستان ته ځي په جګړې کې به برخه نه اخلي، بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، سلا مشورې ورکونې او همکارۍ ماموریت کې به برخه اخلي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 40 وسلوالې ډلې دي چې د حکومت په خلاف جنگي کې، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په زړورتیا ځواب ورکوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی همدارنګه پرون په نیویارک کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې د ثبات په خاطر د افغانستان او جنوبي اسیا د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تګلاره وستایله. جمهور رئیس غنی وویل چې په دې نوې تګلاره کې د افغانستان او د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د تجارت په پرختیا هم خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه سولې ته حالات برابر دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی ویلي دي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريالي لیمینیازی پر راپور کې اوري.
ما سول را یو ضرورت جدي
او ملي سول د افغانستان یو جدي او ملي اړتیا وینو. خوشاله یو چې نن هم په ملي سیمایز او هم نړیواله کچه د سولې د بهیر د پرمخړلو لپاره شرایط برابر شوی دي. هیله ده چې د دغو شرایطو څخه د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پایته رسیدلو په لار کې ټینګ ګامونه پورته کړو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوري. روسیې په سوریه کې امریکایي او هغو وسلوالو ډلو ته چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداری ورکړی. که په روسي ځواکونو برید وشي دوی به یې ځواب وایي. روسیې نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د خاصو عملیاتو ځواکونه یې د سوریې د پاو سره د دیر زور ولایت په عملیاتو کې مرسته کوي. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي چې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د دیر زور ولایت په شاوخوا سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په مورچلو بریدونه کړي دي. د سوریې د ځواکونو سره د روسیې د خاصو عملیاتو د ځواکونو ګډېدلو دا ویره پیدا کړې ده چې ښایي د جګړې په ډګر کې روسی او هغه ملشی چې امریکای ملاتړ کوي مخامخ په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونه هم د دیر زور په ولادت کې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره همکاري کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای چې د ایران په اتمی موافقه د سره مذاکرات نشي کېدلای. خغلی روحانی نن د پنځشنبه په ورځ د څرګندونې په تهران کې په خبری کانفرنس کې کړی دی. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
روحانی وویل د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی پر وخت ځینو کسانو ویل چې دا موافقه ډیره بده نه ده، خو باید په همدې حال پاته نه سي. ځینو نور بیا ویل چې دا یو ښه موافقه ده، خو باید د سره خبرې پر وسي او ځینې نیمګړتیاوې یې رفع سي. خو د ایران جمهور رئیس وایي ټولو ډلو ته یې همدا ښکاره او قاطع جواب و چې په اټومي موافقې د سره مذاکرات نه سي کېدی. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په دې موافقه کې د پاتې کېدو یا وتلو په هکله یې پرېکړه کړې ده، خو د خبریالانو سره په خبرو کې یې دا ونه ویل چې پرېکړه یې څه شی ده. دغه موافقه د امریکا تر څنګ روسیې، چین، فرانسې، جرمني او برطانیې په 2015 کال کې د ایران سره لاسلیک کړه. په موافقه کې ایران منلې وه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او اسانه کېدو په بدل کې به ایران اټومي پروګرام بندوي.
او دا هم پاتې خبرونه. پاکستان ژمنه کړې چې د ترګري پر ضد مبارزې او د افغانستان د ثبات لپاره به د امریکا سره تماس ساتي، خو ویلې دي چې په افغانستان کې به د خپل سیال هند هیڅ ډول سیاسي یا پوځي رول ونه مني. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی چې د نیویارک د بهرنۍ اړیکو په شورا کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هند سیاسي یا پوځي رول به حالات پیچلي کړي او د ستونزو په حل کې به مرسته ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم وویل که هند غواړي اقتصادي مرستې وکړي اختیار لري، خو نه غواړو او نه منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول شاهد بووسو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې تګلارې کې د اسلام آباد د مخالفت سره سره په افغانستان کې د هند د پراخ رول غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي دي چې پاکستان کولی شي په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ نه زیات څه ترلاسه کړي. دا د امریکا د نوي حکومت لوري د جنوبي اسیا لپاره د امریکایي او پاکستاني لوړپوړو چارواکو لومړنۍ کتنه ده. او وروستی خبر دا چې مشکوکو یاغیانو نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمه ایز حکومت د وزیر د موټرو په کاروان لاسی بم غورځولی دی. پولیس وایي چې په برید کې درې ملکیان وژل شوي دي او دیرش نور ټپي شوي دي. په برید کې وزیر ته هیڅ زیان نه ده رسېدلی. پولیس وایي چې په ټپي شوو کسانو کې و هندي، ملیشي، دوه پولیس او یو حکومتي انجینر دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې چې په کشمیر کې د هند په خلاف جنګیږي د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو غټه وسله واله ډله ده، د غبرید یې غندلی دی او ملامتي د هند په استخباراتي ادارو اچولې. حزب المجاهدین ویلي دي چې د دې بریدونو په کولو سره استخباراتي ادارې غواړي چې د کشمیر د ازادۍ خوځښت بدنامه کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې څومره د سولې لپاره شرایط برابر شوي دي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په مرکه کې اوري. خو د افغانستان د سولې عالي شوراوی په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه سولې ته زمینه او شرایط برابر شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ویلي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه شرایط برابر دي. لیمی نیازی له کابل په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او سولې ته په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه شرایط برابر دي. ښاغلی خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، اسلامي حزب سره سوله د خپل شورا په لویو لاسته راوړنو کې وشمیرله، خو ویل چې دغه شورا د جوړېدو راهیسې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ وه چې د دغو ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې هم لرلې. هغه په ټینګار وویل چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په کار نه دي چې څوک له دغه شورا څخه په یوې شپې کې د معجزې ترسره کولو تمه وکړي. ښاغلی خلیلی وویل
موږ سوله د افغانستان یو جدي او ملي اړتیا وینو،
خوشحاله یو چې نن هم په ملي سیمه ایز او هم نړیواله کچه د سولې د بهیر د پرمخ وړلو لپاره شرایط برابر شوي دي. هیله ده چې د دغو شرایطو څخه د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پایته رسیدلو په لاره کې ټینګ ګامونه پورته کړو.
د سولې د عالي شورا رئیس د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او په دې پوه شي چې سوله تسلیمي او ذلت ته غاړه ایښودل نه دي. ښاغلي خلیلي د سولې پر شورا انتقاد کوونکو په ځواب کې وویل چې د منفي تبلیغاتو پروا نه کوي او د دغسې انتقادونو پر وړاندې به غبرګون څرګند نه کړي. هغه یو ځل بیا د سولې د عالي شورا په بې طرفۍ باندې ټینګار وکړ او ویې ویل چې په متانت او صبر به د سولې بهیر پر مخ بوزي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د راوستلو لپاره باید په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه فکرونه بدلون ومومي. ښاغلی عبدالله وویل ګاونډي هیوادونه باید په دې فکر کې ونه اوسي چې که چیرې خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکړي هلته به سوله راشي.
د سیمې
یو شمیر هیوادونو ته کیدای شي داعش یو اندېښنه وي او له سیمې پورته هم داعش یو ګواښ دی. خو له داعش سره د مقابلې لار دا هم نه ده چې یوه بله ډله دې پیاوړې شي چې هغه دې هم په افغانستان کې خلکو سره په جګړه کې وي.
بل لور ته د افغان ښځو د شبکې د ځوانانو څانګه د سولې له عالي شورا څخه غواړي چې په دغه شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د افغان ښځو د شبکې مشرې حسینې ساپې په دې اړه وویل
سولې په پروسه کې همار غرنګ چې د ښځو بورډ به وي، د قومي مشرانو بورډ به وي، د ځوانانو بورډ هم وي او په هغه بورډ کې باید دی رول لري تر څو وشي کولای چې هغه نظریات او مفکورې چې لري په پلي کولو کې دیو د سولې په پروسه کې سهیم شي.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله هم افغان حکومت او هم ملګري ملتونه دا ورځ د ځانګړو غونډو په جوړولو لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې وویل سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه شرایط برابر شوي دي. دا چې په افغانستان کې څومره د سولې دپاره شرایط برابر دي د کابل پانتون استاد سید خالد سادات د دې پوښتنې ځواب کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د فکر کومه د پوخا په تناسب باندې اوس د هر وخت نه زیات د سولې لپاره زمينه مساعده شوې ده. په دې مفهوم باندې چې افغان حکومت په دې باندې پوه شوی ده چې سوله یوازینی بدیل له موږ لپاره چې اوسنی نظام جوړولی شو. په عین زمان کې طالبان هم دغه 14 کال وجنګېدل یا 2002 کال نه دې خطر اوسه پورې قوي جګړه وکړه ولې په دې ونته باندې لحاظ د افغانستان یو برخه ونیسي. په دې معنی چې دواړه اړخونه د دې باعث شوي دي د جګړې په بنا باندې چې دوی باید د سولې لار ونیسي بل لار نه لري. پاینه زمان کې د افغانستان خلک اوسنی وخت کې هر څه زیات توجه ورکوي، زیاته ارزښت ورکوي، صلح ته ورکوي. درېما د سیمه ایز ډیپلوماسۍ او د سیمه ایزو هیوادونو هغه اوسنی دریځ چې دوی لري سره چین، روسیا، حتی مرکزی اسیا هیوادونه چې هغوی د افغانستان مازله اوسنی مشکلات اوسنی جګړه د سولې لپاره باید د سولې د ادرس حل شي. په نړیواله مسله کې حتی اقل ملګري ملتونه د هغوی تر څنګ د نړیوال اسلامي سازمان اسلامي هیوادونو کنفرانس د ټول د دوی هڅې دي چې باید د افغانستان اوسنی غمیزه د افغانستان اوسنی مشکلات اوسنی مازله باید د جګړې د ادرس حل شي. یعنی په کل کې د افغانستان د حکومت د خلکو د وسوال مخالفینو طالبانو او حتی په سیمه د هیوادونو او د نړیوالو ذهنیت ده چې باید صلح لاره مخکې لاړ شي او د صلح لپاره زمینه سجله قوي شي.
بله، ځینې منتقدین د سولې د عالي شورا هلې ځلې بې ګټې ګڼي او چې تر اوسه پورې مثمره یا سمه نتیجه نه ده ترلاسه شوې ورنه تاسو وایئ؟
کلی توګه باندې موږ هیڅ شرط نشو کولای د سولې شورا لپاره یو منفي تعریف ورکړو. یو ادرس ته د هغه څوک چې د جګړې څخه خلاص اخلي د هغوی لپاره د ادرس ته سورا شي او خپل د ژوند تضمین لپاره په عین زمان کې د خپل سر د حفاظت لپاره په ټولو معناو کې دوی باید د سولې شورا ته مراجعه وکړي. زه په دې باور نه یم چې موږ تاسو د سولې شورا په مطلق ډول باندې منفي تعبیر پیا تعریف کړو.
بله، ځینې مدني فعالین د ځوانانو پر رول ډېر ټینګار کوي چې د سولې په عالي شورا کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي. همدارنګه افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوسو کې باید د ځوانانو نقش ډیر شي.
زه فکر کوم چې اوسنۍ ستراتیژي د سولې شورا د ادارې په جوړ شوې ده دوی د ځوانانو لپاره د ځوانانو نقش لپاره زیات اهمیت ورکول شوی دی. د ځوانانو د تورونو جوړولو لپاره په هغه باندې د سرمایه ګذاري بحثونه په عین زمان کې د سولې شورا په ستراتیژي کې د ځوانانو لپاره د پوره میکانیزم او د هغوی په نقش باندې بحث شوی دی. دا یو لاسته راوړنه ده. پخوانۍ ستراتیژي کې له بده مرغه د سولې لپاره ول موږ ستراتیژي نه درلوده، لکه د ستراتیژي پر معنی سوال هغه فقط یو سطحي او یو سمبولیک بحث و. ځوانانو نقش پکې نه شوی. د اوسنۍ جګړې ټول اړخونه ځوانان دي، له بده مرغه ځوانان د جګړې اصلي لوری، ځوانان د جګړې هغه اصلي پوتنشیل دی. تر څو هغه ځوانان ته د عامه ذهنیت رسونې پر اساس باندې یا ځوان د نقش پر اساس باندې کولی شي جګړه کمزوري کاندو. د سولې شورا زه فکر کوم چې اوسنۍ ستراتیژیک اوسنۍ پالیسۍ کې د ځوانان نقش باندې زیات تمرکز کړی دی او د افغانستان خلکو ته یو ښه زیری ورکوي.
بله، په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د صلح د پرمختګ لپاره او د صلح د وصول لپاره جګړې باندې زیات تمرکز کول د افغان حکومت دلوري او د هم د طالبان دلوري، هم د نړیوالو دلوري، بل خصوص د امریکا دلوري کې مونږ هر څنګه په جګړه باندې تمرکز کوو. فکر کوم دا د صلح سره کار نشي کولای. د جګړې پر ځای باید په صلح باندې سره گزار زیات وشي. دغه خبره یو خاص میکانیزم او هغه څه چې مونږ باید پر حقيقي او ریالیستیک توګه باندې باید تفکیک او باید تحقیق وکړو تر څو کوم خندونه چې هغه د نظام په داخله کې دي یا د نظام خبروندي یا هغه څه چې د سولې لپاره اصلي خندونه تعریفول شي هغه باید تفکیک او دغه د منځول لپاره افغان حکومت کار وکړي. په دې مکه کې لوی خبره د زمونږ لپاره باید د مصر لپاره د یو داسې میکانیزم رامنځته کول چې موږ لپاره د نړیوال سیمې هیوادونو حتی د ګاونډي هیوادونو سره په دې یو هوکړه باندې ورسیږي تر څو د افغانستان حکومت سره د رښتینی سولې لپاره همکاري وکړي. دغه همکاري لپاره د سیمې هیوادونو سره بول د نړیوال هیوادونو سره بول دا زمونږ لپاره د ډیپلوماسۍ یو بحث دی. موږ د افغان حکومت لپاره د یو خارجي سیاست بو د پریبانی وضعیت کار وکړو تر څو موږ د یو مستقی د ځګه په دلولو سره په عین زمان کې د یو ښه ستراتیژي په دلولو سره کولای شو د سیمې هیوادونو او د نړیوالو هیوادونو د افغانستان کې د پایداري او د دایمي سولې لپاره واده راکاندو.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان.
تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د پوهنه وزارت مانی چې امنیتي، ټولنیز او مالی ستونزو په دغه هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی ته په یو خط کې لیکلي چې له دوه کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې په نظام کې د نجونو د زده کړو زمینې له خنډونو سره مخ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو د زده کړو په برخه کې پر شتو ستونزو اندېښنه ښیي او وایي چې نامني د نجونو د زده کړو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. یوسف زادران د ازادي راډیو خبریال په همدې اکله رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وای گواخونه دی، بودجوی ستونزه هم شته. د نجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزه هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي گواخونه دی. له بده مرغه کله چې گواخونه ډېر وي، د نجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولېږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونو یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشری حقوقو د څار د خزو د څنګه رئیس لیزل گرانت هولد لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرې دوده. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو له ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوې چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خزو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسی جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشتستون ځندښنه ښیي، وایي چې نامني د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له لسو یولسو کلونو رئیس د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي، او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي، او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% یې نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي، او له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې پرون د نړۍ ګڼو تجارتي شرکتونو او سیاسي رهبرانو جرګه وکړه، او په نړیوال سوداګرۍ کې د ټکنالوژۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. ګډونوالو وویل د ملتونو ترمنځ تفاهم او همغږۍ پرته به د ژوند چاپیریال، اقتصادي پرمختګونه او د ټولنې نیکمرغي زیانمنه شي. نور جریان په رپورټ کې اورو.
تجارتی شرکتونو او سیاسي مشرانو د بلومبرګ ګلوبل بزنس فورم یا د بلومبرګ د نړیوال کسب او کار سازمان کې په خپل لومړنۍ لیدنه کې د جهانی کېدو یا نړیوال توپ موضوع نه په دې سیال کې دفاع وکړل چې ډیر خلک ګمان کوي دا موضوع د خطر سره مخامخ ده.
موږ په یو حساس وخت کې یو ډېرې نړیوالې ستونزې لرو. اقلیمي بدلون، مهاجرت، تروریزم، او په همدې خاطر موږ څو اړخیزه یووالي ته ضرورت لرو.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن د نړیوالتوب نه رامنځته شوي زیان ته اشاره وکړه چې د هغو خلکو د بد عکس العمل سبب شوی چې فکر کوي تر نور جهانه شاته پاتې دي.
موږ په دې پوره خبر یو چې ګڼ شمېر خلک داسې ګمان کوي چې د دې کاروان نه شاته پاتې دي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لحاظ منزوي شوي دي، او سخت د لاس ورکولو لپاره محتاج دي تر څو د هغه راتلونکي برخه شي چې نن یې موږ لرو.
د علی بابا شرکت اجرایي رئیس جک ما وویل جهاني کېدل یا نړیوالتوب او پرمختګ باید همزمانه وشي.
په تیرو 1.5 کلونو کې د نړۍ د کسب او کار لویو شرکتونو 6% ګټه د نړیوالتوب نه ترلاسه کړې ده. په نږدې 1.5 کلونو کې هم زه ګمان کوم او ټول په دې باور یو چې د شمیرو له مخې ټول واړه کاروبارونه به لږ تر لږه 60% نړیوال شي چې د نړیوالتوب نه به ګټه ترلاسه کړي.
د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی وویل د اتحادیې نه د برېټانیې وتل او د امریکایي مشرتابه د خوانه د امریکا باید لومړی اوسي د اجنډاګانو په وجه په اروپا کې د یووالي ذهنیت قوي شوی دی.
زه سکال داسې یو څه وینم چې ټوله نړۍ د اروپا مشرتابه ته متوجه ده، او موږ ډاډه یو چې دا کار کولی شو. موږ د دې کار مسؤلیت حس کړی دی، نو ویلی شو چې اروپا تر پخوا ډېره ډاډه ده.
او د اپل شرکت اجرایي رئیس تیم کوک وویل با استعداد مهاجرین باید د اخراج پر ځای کارونو ته جذب کړل شي.
زه به داسې یو جدي پلان مخې ته کړم چې له مخې یې یوازې لږ خلک باید را نه شي، بلکې باید استخدام شي.
I would be recruiting. د ستونزو سربیره خاغلی کوکوئل هغه تر پخوا ډیر زیات دی ته هیله مند چې ټکنالوژي به خلکو او ملتونو ته د دې فرصت برابر کړي چې په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرسیال مایک پنس د روهینګیا بحران په ډیرو قوي الفاظو محکوم کړی دی. ښاغلی پنس د میانمار د راخین له ایالت نه د روهینګیایانو وتل یو تاریخي هجرت بلی. د دې خبر په اړه نور جزئیات د نسیم ستانیزی نه په رپورټ کې اورو.
یعنی اجتماعي کارونه په دا رقم باندې په معرف په برخه کې کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک وکړو، د ورزش په برخه کې کوشش کوو ځوانانو سره کومک وکړو، د صحت په برخه کې کوشش کوو چې د خپل وزارت د ساتنې سره همکاره وسو.
بله، تاسو ټولنې د ځوانانو د جمهوریت په روښتون کې وینه په وړیا توګه ورکړې ده، نو دغه بشري احساس څنګه تاسو ته پیدا سو چې د وطن د خلکو سره کومک وکړي؟
خو موږ وینو د وطن کې خپل خپل وادوال ویني چې څومره مشکلات کړي او څومره بې وزله خلک دي چې هغه د قدرت او توان نه لري چې وینه په خپل پیسو باندې را واخلي. اوس وزارت صحت هم دومره هغه نه لري فنډ نه لري چې هغه د وینه په پیسو باندې واخلي، بیا شفاخانه ته مجاني خپل مریضانو ته تجزیه کړي. موږ اکثر په فیسبوکونو کې یا داسې نورو ملګرو نه اورو چې وینې ضرورت دي، وینې ضرورت دي. موږ دغه احساس هغه خپل انساني او اسلامي وجبه وګڼله چې موږ ځوانان یو، ځوانان انشاءالله تعالی چې وینې ورکول ښه کېږي بلکې خرابېږي نه، او بل موږ خپل هېواد ټولو ځوانانو ته دغه یو الګو شو، یو مثال چې هغوی ته چې هغې باید هم په هر ځای کې وي را وځي او خپل هغه هېواد باندې هغه وطنداران چې وینې ته ضرورت لري وینه ورکړي ورته.
بله، یعنی د افغانستان په افغانستان کې د وینو بانک یا په خپل دغه روختون ستاسو څخه غوښتنه نه وکړي چې تاسو موږ سره مرسته وکړي، تاسو خپل دغه احساس و، یعنی ستاسو د ټولنې د خوا دغه احساس؟
موږ خپل د وطنت ورغلي، د مدیر د شپغنې رئیس سره ناست یو، له موږ سره ملاقات کړی دی، هغه ته ویلي دي چې موږ د رئیس شپغنې دغه هدف لپاره هغه موږ ته ډېر هرکلی کړی دی او ډېر زیات خوشحاله شوي دي. تاسو هغې نه هغې موږ ته ورځ ښودلي ټایم دا کړی چې په دغه ټایم باندې تاسو راشي، بعد د هغې نه موږ د دوی ځای نه خپل ملګري ټول موږ یو ځای سره تللي وو شپخانې ته، او شپخانې ډاکټر صاحب باندې چونه را په نام نو بعد باندې موږ ورته سره وینه ورکړې ده.
بله، ډېر اله. دې ټولنې هدف دا دی چې د هیواد یا د ټولنې د پرمختګ په برخه کې تاسو مثبت ګامونه واخلي. نو په دې برخه کې ستاسو سره یوازې ځوانان یعنی هلکان مرسته کوي او کنجونې هم درسره دي؟
شته، موږ سره نجونې هم شته. هماغه ورځ چې موږ وینه ورکوله موږ سره تللي وو، کوشش کوو چې موږ د خویندو چې کوم مشکلات دي هغه موږ وشو کړی دی چې داسې ټایم راشي انشاءالله چې د هغې د حقوقونه هم دفاع وکړو.
بله،
نو زموږ فعالیتونه خو داسې درې یا درې نیمې میاشتې کېږي چې موږ نوی جواز ترلاسه کړی دی. دا درې نیمې میاشتې کې د کابل د ښار د ښاروالۍ د تنظیم سیاست سره همکاریانې کړي دي چې موږ دوه ورځې د کابل په ښار کې یوه خو په اومه نه یکې، او یوه ورځ خو د حضرت اکبر خان په تپه کې د استقلال د ورځې نه مخکې موږ اشرونه کړي دي ورسره. نو ټول مې وخت زمونږ نوی دی نه تاسیس نوی شوی دی، انشاءالله کوشش کوو چې په روان وخت کې داسې هغه دغه ولایتونو ته کوشش کوو چې ورسېږي، او په ولایاتو کې هغه افغانان چې په وطن مین وي، هغه افغانان چې دې خاورې دې وطن سره مینه لري چې هغه د موږ سره یو ځای شي انشاءالله تعالی، چې موږ وشکړو چې دغه خپلې کومې برنامې چې روان وخت لرو هغه ولایتونو ته هم ورسوو.
بله، ډېر اله. نو ستاسو یو کور ودان، ډېره مننه محترم سلطان احمد قرار صاحب چې تاسو د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مشر یاست.
قدر من اوریدونکو، د متحده ایالاتو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس نظر د روهینګیا د بحران په اړه په بل خبرونه کې اوري، او مخکې تاسو د ځوانانو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې چې دوی څومره مهمه دنده لري، په افغانستان کې د ځوانانو د ملي یووالي د ټولنې رئیس سلطان احمد قرار سره زموږ د همکار شفیع سردار مرکه واورېده.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نورې خپرونې پیلېږي، اورېدل مه هېروئ. که غواړئ چې خبرونه بیا ځلې واورئ، د نړۍ او سیمې په اړه تازه رپورټونه مو واورئ او ویلولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون ویبپاڼو ته ورشئ، پښتو ویبپاڼه پرانیزئ، تازه مطالب لوستلی شئ او همدارنګه خپرونې بیا ځلې اورېدلی هم شئ. په فیسبوک کې تازه معلومات، تازه رپورټونه او خبرونه هم لوستلی شئ. تر بیا هم خدای مل شئ.